د سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل دې سات په خبرونو کو. چین او تاجکستان په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هیوادونو پرون په دې اعلامیه کې وویل په دغسې یو حکومت کې باید بېلابېل قومي، مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. دې هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک، بې طرفه، متحد ټول ګډونه سوله ییز او له تروریزم، جګړې او مخدره موادو پاک هیواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه بللې دي. دغه ګډه اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ تر سفر او په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې ده. د افغانستان په لاسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو د اورېدو اټکل شوی دی. طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د چنګاښ تر شپاړسمې پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا او غزنی کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې وي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په ځینو، په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. په کراچۍ کې د طالبانو قونسلګری خبر ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون 9 افغان بندیان د سن ایالت له زندانونو خوشې شول. دغه قونسلګری پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه 9 بندیان پرون جمعه له زندانونو تر خوشې کېدو وروسته له خپلوانو سره یو ځای شول. ویل شوی دی کسانو د کډوالۍ کارتونه هم درلودل، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي وو چې ګواکې د کارتونو وخت یې پوره دی. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو اخراج زیات کړی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو نتیجې ښایي نن شنبه اعلان شي. دغه ټاکنې د تېرې شپې تر 12 بجو پورې تمدید شوې. دغه ټاکنې د تېرو انتخاباتو د دوو مخکښو کاندیدانو، اصلاح غوښتونکو مسعود پزشکیان او د توندلاري سید جلیلی ترمنځ وشوې. په ایران کې چې د وګړو شمېر څه باندې 50 میلیونو ته رسیږي، دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستې د ټاکلو لپاره وشوې. د تېرې جمعې په ټاکنو کې یو کاندید هم اکثریت رایې ونه ګټلې، ځکه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. امریکایي سناتور مارک وارنر په دې لټه کې دی چې د ډیموکرات سناتورانو یو ډله جوړ کړي تر څو له جو بایدن څخه وغواړي چې د جمهوري پالو له کاندید ډونالد ترامپ سره د تیرې اونۍ په مناظره کې د خپل چلند له امله د ولسمشرۍ لپاره د سیالیو له دوام څخه لاس واخلي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دا خبره د دو کسانو له قوله چې نمونه یې پټ ساتل شوي خو له دغو هڅو خبر دی نن په یو راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ډیموکراتانو په منځ کې دغه احساس ورځ تر بلې پیاوړی کیږي چې بایدن نشي کولی په سیالۍ کې پاتې شي. د راپور له مخې سناتور وارنر نورو ته ویلي چې دی دې ته ژوره اندېښنه لري چې بایدن نشي کولی د ټرمپ د ماتولو لپاره بریالی کمپاین پر مخ بوزي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر د میاشتې په 15 ترسره شي. د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او مخکښ مشر وایي دوی تمه لري چې په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره ژر له اسرائیل ځواب ترلاسه کړي. د حماس دغه چارواکي اسامه همدان د فرانسې خبري اژانس ته پرون ویلي ممکن دغه ځواب نن شنبه سهار دوی ته ورسیږي چې ورسره په غزه کې جګړه ودرول شي او د رمل شو خلاصون ته زمينه برابر شي. په همدې حال کې د اسرائیل مرکچیان چې مشري د استخباراتي ادارې مشر ډیوید برنیا کوي په دوحه کې له قطري منځګړو سره له خبرو وروسته پرون خپل هیواد ته روان شو. د حماس ډلې لوړ رتبه چارواکي اسامه همدان ویلي د حماس ډلې پوځي څانګه لا هم په ښه وضعیت کې ده او د اسرائیلي ځواکونو په وړاندې د جګړې توان لري. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فائنل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند هم له ترکیې سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبه وشو. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبه ته ځان ورساو. په بل لوبه کې هسپانیا کوربه جرمنی ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبه ته ورسید. هسپانیا جرمنی ته د 2-1 په مقابل کې ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړه. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي لنډه خبري برخه لرو. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ مهسه وایي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هره میاشت راوي او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د دې مسې مشر ازادي راډیو ته ویلي لا هم د افغانستان دوه پر درېیمه برخه خاوره په ماینونو او ناچاو د مهماتو پوښلې ده. معلول کسان وایي افغانستان کې د دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونو یې لازم لاسنیوی نه دی کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
له څو لسیزو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر درېیمه برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده. د ایم ډی سی ماین پاکۍ مؤسسې رئیس وایي دغه ماینونه او ناچاو د مهمات هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ ژوبله اړوي. شهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ماینونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د ملیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
افغانستان دوه پر درېیمه برخه یعنی د څلور سو ولسوالیو څخه 268 په ماینونو ککړ دي. 3 میلیونه خلک د ماین یو کیلومتر کې ژوند کوي. چاودیدونکي توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثر یې ماشومان وي معلول او یا یې وژني. د ماینونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپلي دي. دا ولایتونه اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیز، فاریاب، نګرهار، غزنی، فرا او میدر وردک ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي.
په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونو کې ځای پر ځای سوي دي. په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماینونه او نور مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا هم ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نښه کړي خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو مسؤلیت ورتر غاړې دی او څو کاله مخکې د سړک غاړې بام په چاودنه کې دواړې پښې معلولې سوي دي.
موږ سره د مور او د مېرې چلن کې موږ سره موږ ته وایي چې تاسو 40 کاله خوړلی دی تاسو نور دی پلوران نه شئ. موږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی دی. موږ ته ماش نه ورکې په ټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پشل زرا ماش ورکه یو مونږ ته 15 زرا 14 زرا 20 زرا ی 18 زرا دغه څه مونږ ته ماشونه تاکلی دي. دې باندې زمونږ د کال چارو پردانه کیږي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همرغی دفتر یا اوچا ویلي د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنېدلو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زیټ اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم پای ته رسوي. د ادارې چې له څه باندې 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوو د کار به بندېدو سره به څومره افغانان د دوی له مرستو څخه بې برخې شي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیټ اعلان کړی چې له طالبانو سره په همکارۍ نور په افغانستان کې کار نه کوي او په یاد هیواد کې به خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. دغه ټولنې د پینشن مې په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی به خپل ټول جرمني کارکوونکي له افغانستان څخه وباسي او تر 2025 کال پورې به دغه هیواد کې هیڅ سیمه ییز کارکوونکی نه ګماري. خبر پانه کې راغلی چې د افغانانو اوسنۍ وضعیت ته په کتو د جرمني د حکومت د پریکړې له مخې به په افغانستان کې د جایزت فعالیتونه له جرمني یا دریم هیواد او یا هم د نادولتي ادارو لخوا ترسره کیږي. جی آئی زیڈ د دې ادارې د فعالیتونو د درولو د لامل په اړه زیات څه نه دی ویلي. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آئی زیڈ ټینګار کړی چې د افغانستان خلک خپلو لومړنیو اړتیاو ته د لاسرسي لپاره ملاتړ ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د ډېرو افغانانو د ژوند شرایط بدل شوي او هغوی له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جی آئی زیڈ زیاته کړې چې شته او پیل شوې پروژې لا هم پر خپل حال دي او د دوی مرستې د لومړنیو خدمتونو په برخه کې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې له جی آئی زیڈ ټولنې څخه مرستې ترلاسه کوي وایي چې په غیر مستقیم ډول د بشري خدمتونو وړاندې کول به د دوی لپاره اغېزمن نه وي. د دوی له ډلې څخه یو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
زه یو له هغو کسانو څخه یم چې د جی آئی زیڈ له ټولنې چې یوه جرمنی موسسه ده مرسته ترلاسه کوم. اوس موږ اندېښنه دا ده چې که دا موسسه له افغانستانه ووزي او مرستې د بل چا په لاس کې شي څو لاسه به شي او موږ ته به کم څه پاتې شي.
د جی آئی زیڈ د پرېکړې په افغانستان کې د دغه دفتر یو شمېر ځایي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د دوی یوې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې نور ځایي کارکوونکي د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل امنیت او راتلونکو دندو په اړه اندېښمن دي.
د دوی وتل به د سیمه ییزو کارکوونکو پر ژوند ډیر اغیز وکړي. د جی آئی زیڈ کارکوونکي ډیر اوس د خپل خوندیتوب او خپل مسلکي راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نړیوال سازمانونه او تمویل کوونکي هیوادونه باید د دې کارکوونکو او د دوی د کورنیو ملاتړ او ساتنه وکړي.
جی آئی زیڈ یوه جرمنی موسسه ده چې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بېوزلو سیمو او کلیو کې د ځان بسایني د قابلو او ښځینه روغتیایي متخصصینو د روزنې او د ښځینه متشبسینو او د دوی په رهبرۍ له سازمانونو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. جی آئی زیڈ یوازینی بنسټ نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه دروي. تر دې وړاندې د سویډن کمیټې هم د تیر کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول. له دې بندیزونو وروسته یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم او یا هم وځنډول. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنه جی آئی زیڈ په داسې حال کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي باسي او خپل مستقیم فعالیتونه دروي چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډیر خلک بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د ضرورت مطابق دې یو فیصله وکې. تیره ولاړ سه 15,000 د شو زپاره آیت بهتره آیت دی. تخپل کور ته 15,000 وډای سه. یوازې موږ د کور د برق بیل 12,000 افغانۍ راغلی و. ماش هم 15,000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل دي طالبانو نظام دوی ته لدې وروسته 15,000 ماش ورکوي. حال دا چې یوازې د برېښنا بلې یو لسره راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خزش د مافانه به هر د اورنه چې موږ د خزم ناتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لا دی کی خپل طالبان سره باید ډیر خبر په دی وشي. باید فشار پر راول شي او کني کیږي نو هر خبر زوال لري. دا شی دا نه پیدا کوي. خو د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری. قدر منورتون کو ده طالبان حکومت سو ورځی وړاندې په رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې لدی وروسته بعدی خزینه کارکونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کینول ګڼي. وایي 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نه کیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکی شفیقه چې ډاکټره ده وایي د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار ته تلله. پخوا یې 20000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوي مکتوب چې پکې د ښځینه معاش 15000 ویل شوی دی سخته اندېښمنه کړې ده. ډاکټره شفیقه په پیل کې د نورو میرمنو پاکله وایي
ترانسپورت مشکلات دی چې دوی په اسانۍ سره یو خود ترانسپورت لري هم نه عاید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي. یعنی په پښو ځي ورځي. بیا چې د کندهار ګرمۍ هم په حد زیاته ده نه نو دوی نسي کولی چې رسیدګي وکړي. 15000 افغانۍ بیا په دغسې ګرانۍ کې چې اوس په ښار کې څومره ګرانې ده ډالر چې هر څومره کښته کېږي ګرانۍ هغومره ډېریږي. هغسې د خبره ده بېرته افغانۍ ورسره هم پورته شوې ده. سامانونه هم ګران شوي دي. نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نسي اخیستلی. د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نسي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي. حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچني دپاره ډایپر نه ولاکه دونه کیږي.
بلې له ځانه راته وایه خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپله کار کوم لږ مې ورور ماتره استی که نه دغسې زموږ کور نه چلیږي. بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یوه سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو. موږ بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو.
او دا معاش یې موس درته کم که؟
بلې و معاشونه بې حده زیات کم سوي دي. بې حده کم سوي دي.
تاسې علت څه ګڼئ؟ د طالبانو حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپله خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګرځوي کې د کوره راونه وځي. ښځې باید ساتر وکړي. ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټانځي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي. دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده. دوی هغه غواړي پلی کې په افغانستان کې. او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې باید ښځې بله کار ونه کړي. 15000 په دومره لاره کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15000 خو هېڅ دي ګرسري کې. د یو کور دپاره، د یوې میرمنې دپاره خو هېڅ دي.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د میرمنو معاش بل دی وروسته 15000 ایله رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر ما نه، پر تیری یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی. ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې. هغوی ته سټرس ور پیدا کیږي، انزایټي ور پیدا کیږي. دوی دا بیره لري که چیرې بیا تر دې هم لږ سول، که چیرې دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو د شپې د نه لرو، د شپې د وخورو سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږې نس وځو ننه وځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص. بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا دې د حقوقو مطابق، د هغوی د ضروریاتو مطابق تیف یو فیصله وکړي. داسې نسي کولی چې تیره ولاړ سي هسې ایله نو 15000 د ښځو دپاره عاید بهتر عاید دی. دا خو بهتر عاید نه دی. ته خپل کور ته 15000 وړی سي، دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټول باندې د حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11000 افغانۍ راغلی وي. موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15000. نو معاش 15000 سي 11000 یوازې د برق بیل دي. دا رقم دی. اوبه دي خراب دي، زیاتره برمې نشته. خلک اوبه مرانیسي اوس وختو کې.
میرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه د کورنیو نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړی و. خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدی په دې اکله وایي
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي، له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 5000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ده. په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه نه کیسې په همدغومره معاش باندې کار وکړي، ځکه 5000 افغانۍ معاش باندې د دوی د کورنۍ خرڅ او خوراک او د کور امکانات نه کېږي. نو په دې سره اوسني مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نور هم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره داسې کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو 10 کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاوه، ښوونځیو ته تللې، د دې ترڅنګ په روغتیايي مرکزونو نور اداراتو کې زیات شمېر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنیو نفقه یې برابره وله. په دې سره به کورنیو ته ډېره زیاته سخته شي چې یوازې د دوی مېرمنې وي یا د دوی کور ښځینه وي چې د دوی لپاره یې نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او له بل طرف ښځو باندې هم کاري سهاره تنګېږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومېږي. ډېر زیانونه لري. یو زیان خو دا ده هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نه شي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او له بل طرفه دوی باندې کاري ساحه تنګېږي.
بله، ډېری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاش هم ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې دي چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره داسې محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنګه شي او له دې څخه د وظیفې واخیستل شي، کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وضع شي. حتمن په مېرمنو باندې ډېر زیات تاثیر کوي، د دوی په کورنیو باندې ډېر منفي تاثیر لري، په بچیانو باندې منفي تاثیرات لري. په دې سره دوی له ډېرو ناخوالو سره مخ کېږي. په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډېر په اقتصادي برخه کې ډېره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنیو کې اکثر وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاش ونه لري او امکانات ونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او دا د ښځو او د نارینه وو ترمنځ، په خپله د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو اړخ دغه دا چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کېږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کېږي.
که درته ووایه، که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سوي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندېږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کاره محرومېږي، او کله چې یو نسل له کاره محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولای شي. په راتلونکو کې دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې، هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کېږي. او کله چې په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي. له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښانی استازي او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې ده وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړي، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړي هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 15,000 کړ. له آغلې خوګیاڼۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړي، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړي، هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې یا معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلي دي دوی توانېدلې دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندر لوبول، ځکه کله یاره به معاش لرلو کوي، لرلو کوم یاره به کار کول لرلو کوي، نه کول دوی کول شي چې ځان لپاره د اولاد لپاره د کور لپاره نفقه پیدا کړي، حلال نفقه. نو ډېر خزه په کسبي شکل هم کار کول دي، باندې کار کول، نو تاسو خلا اوس نش کوله، لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کول، ځینې خزه شاید نور دا سي کسب لروجی د باندې کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځینې تبلیغات په کورنۍ کې جوړول د باندې وستل، چې هغه اوس بيخي بارشګه خو ورته باندې کړی دی، هغه هم کمرنګ شي ودی. نو په دې خاطر باندې چې هغه خزینه موږ اکثر خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی د مکتوب په اساس باندې 3,000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي، نو دوی باید 15,000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 15,000 روپۍ باندې اوس 2 بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړه دي، دوی نشي کولی چې په دې 15,000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیاڼۍ صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اړه څه ده؟
نه، باید تاسو وشي متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی د معاش دوی واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار لپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتیګانې اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، خدا خو مادم تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بېخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړې دي، خو په نارینه هم راځي او نو خو بیا دې په ښځو هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 15,000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چیغې وایي د تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره درو، خو د همدغسې نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له میرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی معاشونه ورته کم کړل. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړي، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولی دوی داسی کی
تذیب خاطر باندې چې دو باندې باید محیط راتنګ یو لارنده دو باندې محیط راتنګ کی ذکر صاحب راتنګ کی دوی مجبور شي کار پری دی ځکه کزا زما وظیفه ته او پینځر به ماش ما درا کی نو پینځر زما مشکل نه حل کیږي اولاد هم پات کیږي کور هم پات کیږي او نور مشکلات زما اگر به ما د صد بره مثلا کومک نشه ولا نو زه به مجبورت نه مرم زلا شم زه وظیفه ته لاړ شم ته پینځر په باندې سره تر بازګر ته مخام کار کوم چې به تاسو غزر اورم زما بچی پیاز کچالو مونږ په زو به راکړ پرګد ونه شاید یې یادوم دا اوسېږي چې دومره فشار کو دور اوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کار نه پرېږدي او په همدا خاطر باندې اکثر ښځې زمونږ اوس پورې هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی پرې بله د بلې خانه د کور فشار دی پرې بله خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي نو ښځه والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دو په نظام کې
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایه
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي هم یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جي کړي بله لاره دا ده چې قلم اخلي به دې څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلی څه ولیکي له هغه نش راوولی نه شي سړک ته نش راوتلی احتساب نه شي کولی د زړه په ویشلو به څه وکړي هره مشوره دوی ته ورکړو فشار په دو باندې ځکه مونږ په د باندې یو فشار په دو باندې که ووایي تاسو پنځه نفره ښځه راجیږي شي هغلته راغونډه شي خپل حقوق غواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه بې ولي نظام او تحقیق نه کوي یا بندې نه کړي ورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي مونږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نشه چې دوی آواز ته انعکاس ورکړي اوس مونږ ونه پوهېږو چې دوی به څه وکړي
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړه او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم لپاره دوی د حق د کار لپاره ما خپل غږ جي کړی دی دا د خو حق دی په مونږ باندې چې مونږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره خصنه خلک چې د خلک هلته راوسي دي دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې هېڅ بس شنګېږي هېڅ برخه پکې نه لري د افغانستان د ښځو سره څه روان دي تا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري هغه ښځې چې منډه راوډوي هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري نورې نړۍ دوی شاته کړي دي نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي
دا د دوی حق دی نوره نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستانه وتښته هغو چېرته وو هغو چې کله په دوه کې دوی سره معامله کول دا شی باید منلې وي په هغه وخت ورته یې ویلي وي چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق دی لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا باید تاسو مراعت کړي دوی باید قوي تضمین اغوستی هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله سبا دا حق سره واله نن دا بندیس وي ځکه سبا دا بندیس وي ځکه هغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قد نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپله په دې پوه شي او دوی داسې وایي چې دا طالبان خپله اکثره په دې شي پوهېږي یو پنځه شپږ نفره دي چې هغه هلته تصمیم نیسي وو دغسې فرمانونه صادروي وو د افغانستان ښځې بي ځوروي وو د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت له خوا په مېرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لرئ
دغسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي باید دو ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر ته که نن کار نه شي کوی سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه باندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي دغه هغه شان دو مثلا نجات پیدا کی باید نارینه ملاتړ وکړي که ښځې د پلارونو سره وي که د ورونو سره وي که د بیرونو سره وي دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي دو باید په لمن کې وي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سره د پټ کې کېږي ژوند ادامه لري خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کوي د دویم ځل دپاره بې خل تجربه کوي نو خدای به ربان دی د هر شپې پسې راشته امید شته چې د افغانستان ښځو پاره دی وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپل کارونو ته ادامه ورکړي.
بله افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو، دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوی بندیز یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانیږي چې خپله روحیه خپل صحت له لاسه ورنه کړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته، نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو د کار نه یې بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه هم بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسمو ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ خپل روحیت مه خرابوي، تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي. ښځې چې د افغانستان نه بهر دي او ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کړي. خپل طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي. ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دا نه پیدا کوي. نو ډېر دو ښځو داسې فشار اړو فکر نه کوم که یو کالم د دو د حکومت دا رقم دا هم پیدا کړي.
بله ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په هکله مو غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اړوند او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کلای کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډېر هغه مسافر دي او د هوا په بدلېدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کره غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي. چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کېږي. اوبه په طبیعت کې په دروي بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د غاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د غاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو، یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسفیر او حیاتي کره بیوسفیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشبا کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي. وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بېلابېلو بڼو جریان مومي. یو څه ډېر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براس او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنی ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بېلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بېلابېلو برخو بهیږي، چې د دې جملې په ځمکه کې جذبېدل، د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خرغلاست. تیر اونۍ موږ او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکي چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ و او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنګزغالو کان دی. له ښوونکي به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمیني اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترینه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان. د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته. یو شمېر سکاره خام سکاره یي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره یي. د خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15-16 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې ډبرو سکرو کان همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټه اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مو واوریدل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دا دی چې په بلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. همدې معنی په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیې وار دی. ښوونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته وویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت ناوخته د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ، او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوی دی. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سند د سیند ترمنځ بېلېدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغانی ساحه چې ډېر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1903 او 1908 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت کېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې؟ ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده، او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1905 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسان د هیئت مشر، او فیفروش وایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بل سره نښتي، نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1918 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د بادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 لمریز کال کې چې له 1955 میلادي کال سره سمون خوري، موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوز په بڼه د کلیک تر غاښه پورې چې د واخجیر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی، د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1343 مریز کال مریز کال د زمري په میاشت کې په پنځه ډول د پیلرونو په نصبولو علامه گذاري او تثبیت شو.
کې درنوز د کونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمن سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
درنوز د کونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جہان میں سپروا لاس کے لاس لر مستاسا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ داسا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا نکڑی سابا دانا شاہ دستر گونو محبت لا سمسا ستا مختنا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا مختنا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالا رم داستا پختہ نہ میں علاج تھا خبر میں داستا